ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم صالح محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر داره. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور. تسلم سرورون کو ته سلام. په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې د خبرونو تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي چې پاکستان ته د ملي امنیت للی هیات وي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالی شورا پر مشر او ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له محمد قسیم سلمل څخه خبرونه اورو.
سلام او سهار بخیر. په مکړی مهم سرخطونو ته ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته سفر کوي. پاکستان ته د ملي امنیت د عمومي ریاست للی پلاوی وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شویو بریدونو موضوع به تعقیب کړي. او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر روسي وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي. بشپړ خبرونه اوري. ټاکل سوی ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته خپل سفر پیل کړی. د بهرنی چارو وزارت وای امریکا ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې به د سولې د مذاکرو په څیر مهمه مسله ل امریکایي چارواکو سره مطرح سي. د دې وزارت وایان جانان موسازی پرون خبري اعلان ته په دې اړه داسې وویل:
موضوع اساسی دوم در اجندای ملاقات ها در واشنگتن
په واشنگتن کې د لیدنو د اجندا دویم اساسی مسله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون دی. لوسله ول مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړ رول اندریمه مسله ده. او څلورم موضوع چې پر خبري کې یي هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ امریکا د اقتصادي مرستو سترنګواله ده.
ښاغلی کرزی به په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او یو شمېر نور امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا پر رول او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وژغیږي. اخوا ولسمشر حامد کرزی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمې شورا پر ودانۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پانه کې د ښاغلی کرزی په حواله د افغانستان د دشمنانو لخوا د ملکی او بیګنا وګړو پر خلاف د ظلم لړۍ بللې ده. د کندهار ولایت چارواکو ویلي چې پرون غرمه مهال د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمې شورا پر ودانۍ دوه ځن وژونکي بریدونه وسول چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شول او تر 15 زیات ټپیان شول. وسلوال طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت منلې دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ هیات چې پاکستان ته تللی وای پاکستاني چارواکو سره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوي بریدونو موضوع به تعقیبوي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر وای چې پر دې مسلې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت پرون د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې بحثونه وسول. افغان حکومت وای د اساسي داسې اسناد او شواهد لري چې شهید دوړ بریدونه په پاکستان کې پلان شوی و. د ملي امنیت د ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ یو هیئت د همدې موضوع د څېړنې لپاره پاکستان ته تللی و. د ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوي چې د ملي امنیت په شورا کې افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو پر سپارنې او همداراز په میدان وردګ کې د امریکا د امریکایي ځانګړو ځواکونو د خپل سر عملیات په اړه هم خبرې او پریکړې وسوي. په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالفو فعالانو د خبرولو لپاره ګنګسونکي لاسي بمونه کارولې دي. دغه مخالفان په ولاریون کې راټول شوي وو. د هغه اعتراضونو یو برخه و چې د اپوزیسیون ډلې د مهر لاکسوي پارلمان پر خلاف رابولي. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې اپوزیسیون له پارلماني انتخاباتو سره بایکاټ اعلان کړ په کویت کې وخت نا وخت اعتراضي لاریونونه کیږي. دوی وایي د انتخاباتو په قانون کې بدلون غواړي چې د دوی په نظر د دولت پلوه کاندیدانو په ګټه دی. په بل خبر کې ویل شوي چې د کویت یوې محکمې یو مخالف فعال په دوه کلن بند محکوم کړ. ویل شوي چې د په ټویټر کې یو بیان خپور کړی و چې په تیلو د دې غني هیواد امیر ته سپکاوی ګڼل شوی دی. دغه کس پرون ونیول سو. وروسته تر هغې چې محکمې د ده خپور کړی بیان پر امیر شیخ سبال احمد سبا لفظي تیری وباله د زندان ته ولېږل سو. د کویت دغه رهبر د اساسي قانون له مخې له انتقادونو له خوندیتوب څخه برخمن دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر روسي وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یو نوی طرح وړاندې کړې خو خپل مخالفین د پردیو لاسپوڅي وبلل. په انقره کې د ترکیې د بهرنی چار وزیر احمد داود دوغلو ویل بشار الاسد د یکشمې د ولسمشر په وینا کې یو وار بیا خپل تشه ژمنې تکرار کړې.
سادجه بوش واتلرله
دا ممکنه نه ده چې په تشو تعهدونو دې پرمختګ وشي، او دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت مخالفانو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د شتون پر دولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. موږ تمه نه لرله چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله لرله. خو له بده مرغه د بشار الاسد یادونې وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهیږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري.
بلخوا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشټن وویل اروپایي ټولنه به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې و نه وړي څو په سوریه کې انتقالي حکومت لاره هواره سي. د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیر ویلیام هیک بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشار الاسد څرګندونې له ریاکارۍ ډکې بللې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپله وینا کې د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکښې د ملي پخلاینې کنفرانس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او کورنۍ یې په خپل پلرني ټاټوبي هوایي ایالت کې د کرسمس د رخصتۍ له تېرولو وروسته بیرته په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته ستانه سوي دي. راپورونه وایي چې پرون ولسمشر سپینې ماڼۍ ته په داسې حال کې ستون سو چې یوه له کاره ډکه اونۍ یې په مخ کې پرته ده. نوموړی به په دې اونۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري، او همدارنګه ممکنه ده چې د دفاع نوی وزیر او د سی آی ای یا د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې نوی مشر هم وټاکي. ولسمشر باراک اوباما خپلې رخصتۍ د دسمبر پر 18 نیټه پیل کړې وې، خو د دسمبر پر 18 اړ سو چې په اصطلاح د مالي سقوط د مخنیوي لپاره د کانګرس د استازو جرګې او اسنا له غړیو سره جوړجاړي ته د رسېدو په هدف بیرته واشنګټن ته ستون سي. نوموړی به په دې برخه کې له پرېکړې وروسته د جنوري په 2 نیټه بیرته هوایي ته ستون سوی و. او تمه کېږي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن نن بیرته خپلې دندې ته ستنه سي. کلینټن د یوې میاشتې لپاره د روغتیایي ستونزو له کبله نه سوی کولی خپله دنده پر مخ بوزي. هغې ته د دسمبر پر 8 له اروپا څخه تر ستنېدو وروسته په میده کې ناروغي پیدا سوه او مغزي تکان ورپېښ سو، خو د تېرې اونۍ روغتیایي ټیسټونه وښوده چې د میرمن کلینټن په سر کې وینه لخته سوې وه، او په نیویارک کې په یو روغتون کې د درملنې اړتیا پیښه سوه. د هغې ډاکټران وایي اوس یې روغتیا ښه ده، خو هغې ته یې له لارښوونه کړې چې د څو اونۍ لپاره دې بهر ته سفر نه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. په فرا کې شپږ تنه پولیس له درکه سوي، خو طالبان ادعا کوي چې دغه پولیس له دوی سره ملګري سوي. په یو راپور کې مو د مشرانو جرګې د پخواني رئیس له شکایتونو خبرو.
ما که شکایت داریم از اینکه قانون اساسی ما تطبیق نمیشه، از طرف حکومت و از طرف ملت این تطبیق نشده.
د افغان میرمنو ائتلاف د شوزو وضعیت ته پام موسی. د ژوند رنگونه هم په دې خبرونه کې ووري.
خپل شان د میزو د اشتباه لپاره ډېر خوښ
دا وګ کې تاسو نه میزو مجمع او غریګان دی په پروادار سترنج دا چې دی فیروزی دی هغه چې دی دا د پروادار سترنج تختې د ټول سترنج تختې د توسط خصو سره.
د سوری د ولسمشر پر ورستی وینا د نړۍ مشرانو انتقادونه کړی دي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په ورستی او شلو د خو کې د نورو مطالبه ترڅنګ ووري. په پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي چې دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په شورا کې پاکستان ته د ملي امنیت د چارواکو په ګډون د تللي هیئت راپور واورېدل سو، او همدارنګه د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې وسوې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. اجمل اند او نور معلومات.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال جنرال حسام الدین په مشرۍ هيئت چې پاکستان ته تللی وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د شو بریدونو موضوع به تعقیب کړي. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خي د دواړه بریدونه د افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوی وو. دا ولسمشر دا ویاندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي د جنرال حسام الدین په مشرۍ وایي د همدې موضوع د سیړن لپاره پاکستان ته تللی وو. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د تاسیساتو د سپارنې پر مسلې هم بحث وشو. په دې برخه کې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي شورا ته رپورټ وړاندې کړ. په خبر پاڼه کې د خغلی محمدي له خولې ویل شوي تر اوسه پورې د تجهیزاتو او تاسیساتو په شمول 104 بیزونه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې افغان حکومت ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو سپارنه په یو چوکاټ کې ترسره شي او د هغو تاسیساتو لیست باید مخکې له مخکې چمتو شي چې افغان لوري ته سپارل کیږي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په خبر پاڼه کې وایي چې د ملي امنیت په شورا کې د میدان وردګو په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو او د سیمې د خلکو د زورونې مسله هم وڅېړل شوه. ارګوای په دې برخه کې د سیړن لپاره ټاکل شوی حیات معلومات خي چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډله کې واته تنه افغان تبري امریکایي ترجمانان کار کوي چې د عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي اردو د کوماندو ځواکونو یونیفورم درلود او ډیرو ولسی خلکو د دوی له چلند څخه شکایت کړي. خبر پاڼه د دفاع د وزیر بسم الله خان محمدي له خولې وایي کله چې له ناټو ځواکونو څخه د دوی د ورسپارنې غوښتنه وکړه نو د ناټو ځواکونو ورته ویلي چې دا کسان وسل دوی سره نشته او تښتیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت ته د ملي امنیت شورا دنده ورکړه څو دا مسله د ناټو له قمندانۍ سره په جدي توګه وڅېړي او د خلکو زورونکي ونیسي. د افغانستان د امنیت شورا په داسې حال کې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کندهار د چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک د ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ دوه ځان وژونکي بریدونه وشول چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
د مشرانو جرګې پخوانی رئیس صبغت الله مجددي پر حکومت تور ولګوه چې اساسي قانون یې په بشپړ توګه نه دی عملي کړی. نوموړی نه کاله مخکې په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د جوړېدو او تصویب د لوی جرګې رئیس و، خو په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د نهمې کلیزې د منځنۍ په غونډه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال ویلي چې اساسي قانون ګام پر ګام عملي شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مسوم ایوند له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د اوسنی اساسي قانون له تصویب څخه نه کاله تیریږي، خو یو شمیر پخواني جهادي مشران وایي چې دغه قانون خپل حکومت او یو شمیر خلکو نه دی عملي کړی. پخواني جهادي مشر او دغه اساسي قانون د لوی جرګې رئیس حضرت صبغت الله مجددي د اساسي قانون د اونۍ په مراسمو کې وویل اوسنی اساسي قانون تر نورو پخوانیو شوالی لري او ډیر کار باندې سوی، خو نوموړي انتقاد وکړ چې دغه قانون نه دی عملي سوی.
موږ شکایت لرو مزي چې قانوني اساسي مو تطبیق نه میږي از طرف حکومت او از طرف ملت.
زموږ شکایت له دې عمله دی چې اساسي قانون نه عملي کیږي، د حکومت او ملت لخوا عملي نشو. په دې موضوع کې ولسمشر تر کاته کسانو پورې ټول ښکیل دي. اوس یې وخت نه دی چې زه یې بیان کړم، مګر ما خپل نصيحتونه ولسمشر د حکومت غړو او له غورونو سره چې ما ورسره لیدلې شریک کړي دي. ورته ویل مې دي چې په دې برخه کې ډیر پام وکړي او تر هغه چې قانون تاسو پر ځان نه وي عملي کړی ملت یې نه عملي کوي.
د افغانستان د اوسنی اساسي قانون تر هنه کاله مخکې تر ډیرو بحثونو وروسته په کابل کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب او ټولنې ته د اساسي قانون په توګه وړاندې شو. افغان ولسمشر حامد کرزي نه کاله مخکې د اساسي قانون له لوی جرګې سره ژمنه وکړه چې عملي کوي به. ما
یو جامع قانونمند میخواهیم و قانون اساسي را که امروز ساختیم.
موږ یو قانوني ټولنه غواړو، په دې خاطر موږ دغه اساسي قانون جوړ کړی. آیا یوازې د اساسي قانون جوړونه بس ده یا اساسي قانون هغه وخت قانون کیږي چې د عملي کولو لپاره ملي ژمنتیا موجوده وي او د ملي ژمنتیا سره یو ملي اداره هم باید وي چې دغه قانون عملي کړي. د اساسي قانون اونۍ پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسن لخوا منځل کیږي چې حکومتي چارواکو، جهادي مشرانو، د ملي شورا غړو او د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو پکې برخه اخیستي وه. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر حمید کرزي دوهم رسیال محمد کریم خلیلی وویل چې په افغانستان کې قوانین په تدریجي توګه عملي شوي دي.
خوشبختانه در افغانستان علارغم تمامي تبلیغات منفي
لنی کوم په افغانستان کې د رسنیو او بنسټونو له منفي څرګندونو سره سره مش په هیواد کې د قوانینو په ځانګړي دول په تدریجي ډول د اساسي قانون د حاکمیت شاهدان یو.
پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون رئیس په خبره د قانون ماتونی خوونه شخصي ګټه پر ملي ګټو شګنل د یوې شي حکومتي ادارې او شو کارکونکو لپاره کار نه کول هغه ستونزې دي چې اساسي قانون یې له عمله نه دی عملي سوی. ګل رحمان قاضي وویل چې باید حکومت او ټول ادارې له دې کمیسیون سره د اساسي قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ناامنیو له کبله د ننګرهار له حصاره کې غلجي ولسوالۍ څخه په دې وسوي کې ځینې کورنۍ مرکز جلال آباد ته بې ځایه سوي دي. دغه کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره ضروري مرستې نه دي کړي. دغه کورنۍ زیاتوي چې له دولت سره همکاري کوله چې په سیمه کې طالبانو زورول او دوی اړ شول چې کډې بار کړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شینواری صاحب، اول خو مو سهار په خیر. دغه کورنۍ څه وایي چې کوم مرستو ته دا مهال اړتیا لري؟ بل شنواری سے پدی ورسی کی مراپور درلو چی لسرحدی ولسوالی سخ خلق دا پاکستانی وصلولو دا زیادی دو سخ شکایتون کول اوز دا غدای چی لنا امنی سخ خلق لخبول سی متخبی زائی کیجی دا دوگو گوشنو دا مخنیمی لپار امنیتی زوکونو چی تدابیر نیولی دی؟
سالی سب دیر خب اختر دا اکرا ها غموزو چی تاسی و تیشاره اکرا تقریبا دا دو رزی کی گی دا سپیمغر ولسوالی نا آغواریدون خلو هوادوان هغه بیا هم تماس نیولی ویل چې اوس ما هغه امنیتي ستونزې دي په ښکاره باندې وسلوالې ډلې ګرځي. هغه ویل چې چېرته مونږ سره دولت مرسته ونه کړي او دغه سیمه کې امنیت رامنځته نه کړي نو موږ مجبور یو چې موږ راکړو شو ښار ته. همدغه د دوی ستونزه موږ چې دی ولایتي چارواکو سره شریکه کړله. د ولایت وین احمد بیا ګلزي ازادي راډیو ته ویل چې اول دغه اشارت د خلکو په اړه دوی خپل نظر داسې ورکړي چې دوی ورسره مرسته دومره کړې ده چې دغه کوم ځای کې چې اوس دوی اوسېږي دا یو لسمه فرقه ده دولتي ځمکه ده. خو که چېرته دوی نورو مرستو ته ضرورت لري باید مونږ ته عارض شي او عارضه راته وکړي چې موږ ورسره مرسته وکړو. خو د هغې سیمې په اړه چې هلته وسوال په ښکاره ګرځي دوی خو هغه وخت کې ویلي وو چې موږ هلته کشفي راپورونه چمتو کوو هلته د کدې څېړنه وکړو. که چېرته رښتیا هم په ښکاره باندې وسوال ګرځي نو موږ اقدام وکړو. وایي تر اوسه پورې نه اقدام شوی دی او دغه خبره چې وسوال ګرځي که نه ګرځي خپله د ولسوال
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې. ورزو کندهار ته سش کال کندهارا د څه باندې ولس نیم میلیونه ډالرو په ارزښت تنر نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د کندهار سوداګر او چرواکي دا یو لوی اقتصادي پرمختګ ګڼي. محمد صادق رښتینی له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. دغه انار کوم هیوادونو ته صادر شوی دی؟
سالی صاحب، تاسو او اوریدونکو سهار نیکمرغه. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د کندهار څخه 10,000 تنه انار بهرنیو هیوادونو ته د 12.5 میلیون ډالر په ارزښت صادر شوي چې دا یو بېساري شمیر دی. دوی وایي چې دغه انار هندوستان، پاکستان، جرمني، متحده عربي اماراتو او بنګلاديش هیوادونو ته صادر شوي.
رښتینی صاحب، مخکې په کرېټونو کې د انارو د بسته بندۍ په اړه شکایتونه کېدل چې په نړیوالو معیارونو برابره نه ده او ځینو هیوادونو دغه انار نه غوښتل، په دې اړه چارواکو څه چاره کړې ده؟
دا ستونزه ستا څو ورځې مخکې USAID ویلي وو چې په کندهار کې به د میوو د پروسس یو مرکز جوړوي او دا امکانات به هم برابروي. خو په مجموع کې دلته د باغ لرونکو او د میوو د سوداګرو همدغه غوښتنه ده. دوی وایي چې دوی ته په دې برخه کې امکانات برابر شي او د دې تر څنګ د هوا د لارې د بهر ته د میوو په خاص ډول د انارو د انتقال لپاره هم امکانات برابر شي. ځکه دوی وایي چې د واګا پر بندر ځینې وختونه موټرونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې نورو هیوادونو ته دغه میوجات انتقال کړي او هلته ځنډېږي چې له امله د لندې میوې کیفیت له منځه ځي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې سش کال کندهار د څه باندې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت انار نورو هیوادونو ته صدر سوي دي. په دې اړه رپورټ نن د ورځې په جریان کې اوریدلی سي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د فراولای چرواکی وای په پښترو د لوسولي کې شپږتنه پولیس لغپلې پوسټې څخه ورک سی ودی، خو طالبان ادعا کوي چې دغه پولیس له دوی سره ملګری سی. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د شپږتنه پولیس د فراولای د پښترو د لوسولي په ساج کلی کې په امنیتي پوسټې کې دنه تر سره کوله. کسان ویل کېږي دا کسان د دولت د وسلوال مخالفان سره یو ځای شوي، خو د فراولای چرواکی دا خبره نه مني. د فراولای د والی مرستیال محمد یونس رسولی وایي چې د پولیس خپل د امنیتي پوسټې څخه تښتېدلی او اوس مهال نه درک دي. د غوښتنې د امنیتي ځواکونو په لټنې د دوی د مندونو لپاره جریان لري. زموږ شپږتنه پولیس خپل د امنیتي پوسټې څخه تښتېدلی، تر اوسه یې علت معلوم نه دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د پولیس پیدا کړي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا کسان د دوی سره یو ځای شوي دي. دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدي وایي چې د پولیس د خپلو وسلو سره دوی ته اوښتې دي. د دې مخکې هم کابل استانه پولیس د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفان سره یو ځای شوي وو.
د سوداګری په چارو کې په تهران کې د افغانستان د سفارت سلاکار د ایران له حکومت غوښتي څو د هغو ټانکرونو مخنیوي ونه کړي چې په عراق کې پیرودل سوي تیل افغانستان ته انتقالوي. حاجي عبدالهادي فرهنګ له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ایران د پریکړې له مخې د لسګونو شرکتونو ټانکرونه د عراق او نورو عربي هیوادونو تیل یوازې د ترکمنستان د لارې افغانستان ته وړلی سي، چې د نوموړي په وینا دا د افغانستان او ایران ترمنځ له تجارتي تړون څخه سرغړونه ده. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په ایران کې د افغانستان د سفارت تجارتي سلاکار حاجی عبدالهادي فرهنګ وایي چې دا وخت د ایران حکومت یوازې د دوو ترانسپورتي کمپنیو ټانکرونه پریږدي چې مستقیما افغانستان ته ولاړ شي، خو د لسګونو نورو شرکتونو ټانکرونو ته اجازه نه ورکوي. فرهنګ وایي د لسګونو نورو شرکتونو ټانکرونه سلګونه کیلومتره اضافي لاره وهي څو په عراق او نورو عربي هیوادونو کې اخیستل شوي تیل افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا پریکړه د افغانستان او ایران له ترانزیتي تړون څخه سرغړونه وبلله.
ترانزیت حق کشور است، ما قرارداد ترانزیتی داریم، باید هر تاجر
ترانزیت د هیوادونو حق دی. موږ له ایران سره ترانزیتی تړون لرو او د هر افغان سوداګر جنس ته چې د ایران د اسلامي جمهوریت له لارې واردېږي باید د سویو قراردادونو له مخې د ترانزیت اجازه ورکړل سي. خو له بده مرغه هغه انتخاب چې سوی سم نه دی، ځکه نسی کېدی درې څلور سوه یا حتی زر شرکتونه د دوو شرکتونو په انحصار کې وي او یوازې دوه شرکتونه په انحصاري ډول د عراق جنس افغانستان ته ترانزیت کړي.
فرهنګ وایي چې دوی د ایران له بیلابیلو چارواکو سره د دې ستونزې د حل په مقصد خبرې کړي او هغو هم ویلي دي چې یوازې دو شرکتونو ته د دومره لوی کاروبار د انحصار ورکول د افغان او ایرانی شرکتونو په زیان دی.
ما خوشمندیم که همه را هم تاجر ایرانی هم تاجر افغانی همه را اجازه بدن که سوخت ایران
موږ هیله لرو چې هم افغان او هم ایرانی سوداګرو ته اجازه ورکړل سي څو هغه تیل چې په عراق او کویت کې اخلي او حتی هغه بیړۍ چې د بصرې له لارې بوشهر ترازی ټول د ایران د سرحدونو له لارې افغانستان ته ولاړ سي. موږ غواړو چې دوی په دې ساړه ژمي کې له موږ سره ورورګلوي وکړي او ټول ته اجازه ورکړي. یوازې د دوو شرکتونو انتخاب حتی د افغانستان د مشرانو جرګې څو ورځې مخکې رد کړ او د افغانستان او ایران ټولو چارواکو رد کړی دی.
د افغان سوداګرو لپاره د ایران د دې اقدام د زیانونو په اړه په تهران کې د افغان سفارت تجارتي سلاکار وویل کله چې په ایران کې د دې ټانکرونو مخنیوي وشي نو افغان سوداګر اړوځي چې د ترکمنستان له لارې د دې تیلو د انتقال لپاره خپل ټانکرونه د سرخس او لطفآباد سرحد ته یوسي، خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې کله ناکله حتی تر دوو میاشتو پورې هلته پاتې کیږي. د عبدالهادي فرهنګ په وینا وروسته د افغان سوداګرو ټانکرونه 1500 کیلومتره نور واټن په ترکمنستان کې د نه وهی څو د ترغونډي بندر او هرات ښار ته ورسیږي، چې دا هم د وخت او هم د مصرف لپاره د سوداګرو په زیان کار دی.
لو تر وو ورځي په اونۍ کې
د افغان میرمنو ائتلاف په نامه یو غیر دولتي ټولنې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ارګانونو کې دننه او بهر دي د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. دوی تاکید وکړ چې په امنیتي ارګانونو کې د ښځو ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو ویل چې دوی هڅې تیزې کړي چې د ښځو د مسؤلیت په پام کې نیولو سره ډېرې په امنیتي ارګانونو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغان مېرمنو ائتلاف تاکید کوي چې په امنیتي ارګانونو کې د ښځو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیول شي. سو افغان مېرمنې د وخت د غوښتنو سره سم په یادو ارګانونو کې دندې ترسره کړي. د ائتلاف د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته ترتیب کړې وه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینو چارواکو پکې ګډون کړی و. د دې ائتلاف مشر امینه مستقیم وویل چې که په امنیتي ارګانونو کې د ښځو وضعیت باوري شي، ډېرې به وغواړي چې د دې ارګانونو لیکو ته مخه کړي.
حضور خانوما بسیار کم رنگ است در سکتور امنیت کشور.
د هیواد په امنیتی سکتور کې د ښځو ونډه لږه ده او بلدا چې ښځې نن سبا له ډېرو ستونزو سره مخ دي. امنیتي ارګانونه څنګه کولای شي په ادارو کې دننه بهر د دوی ژوند او حقوق خوندي کړي؟
د کورنیو چارو وزارت استازي وویل په دې وزارت کې لساتنمن څخه تر جنرال پورې ښځې په دندو بوختې دي. د دې وزارت د پلټونو عمومي رئیس جنرال مسعود راغب وویل هسې تیزې کړي چې په لږه موده کې 15,000 ښځې د هغوی د مسؤلیت په پام کې نیولو سره د دې وزارت په مختلفو ادارو کې په کار وګماري. د دفاع وزارت چارواکو هم ورته ډاډ څرګند کړ او زیاته کړه چې پلان لري د وزارت د پروګرام په لومړي پړاو کې 10% نورې ښځې هم جذب کړي. د دې وزارت د بشر د حقونو رئیس جنرال محمد جمعه ناصر آزادی راډیو ته وویل
تعداد افسران و تعداد محدود بریدملان و سربازا فعلا در ریفرم شده اردوی ملی 363 نفر است.
د ملي اردو د ریفورم شوی او شدین افسرانو بریدملانو او عسکرو شمیر اوس مهال په دفاع وزارت کې 303 پیته تنه دی. 400 نورې په نور خدماتي برخو او 8 تنه په اداري څنګه کې کار کوي. د ملي اردو د پرسونل 10% باید له ښځو بشپړې سي. د دوی مسؤلیت ډاډمن دی او د وزارت دروازې ورته خلاصې دي.
لدې ډاډګیرونو سره سره ځینې خزینه افسران وایي چې اوس هم په ادارو کې د نارینه او لچلن څخه په بشپړه توګه راضي نه دي. دویم سارن جمیله وایي
علاقه که داشتم در مسلک پولیس به بسیار مشکل داخل شدم.
کوم علاقه چې می د پولیس له مسلک سره لرله په ډیری خواري پکې شامل شوم. هیواد اوس مهال خزینه پولیسو ته ډیر ضرورت لري، خو تر اوسه هم په ادارو کې له خزو سره هغه مناسب چلند چې لازم دی نه کیږي.
خلک وای د افغانستان خزی له تعلیم او په حکومتي ارګانونو کې لکار سره مینه لري، خو په ټولنه کې حاکم دودونه، تعصبونه او نامنی د دوی د لارې خنډ کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د ژوند لرنګونو سره اوریدلای سي. خو اوس فرشته جلالزی عبارت وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه د پای ته رسیدو خوا ته نږدې کیږي، امریکا د هغې سترې زیربنایي پروژې بیا رغولو ته دوام ورکوي چې له پخوا راهیسې د مالي لګښت او انساني قربانیانو له کبله ډېره ګرانبیه ګڼل سوې او انتقادونه ورباندې کیږي. د کجکی د اوبو ستر بند او د برېښنا د تولید پروژه تر 10,000 زیاتو کورونو ته د برق انرژي ورکولای سي او حاصلات زیاتولای سي. د دغه ستر پروژې د بیا فعالولو پر هڅو 500 میلیونه امریکایي ډالر مصرف شوي دي. مخکې داسې اټکل سوی و چې د کجکی د اوبو بند د 2015 کال تر پای ورغول سي، خو اوس شاید د دې پروژې کار تر 2015 کال بشپړ سي. انډیپندنت لیکي د کجکی بند په افغانستان کې د امریکا د حضور یو سمبول دی چې تاریخي سابقه یې د جګړې او 1950 کلونو سره تړلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کجکی بند د هغو هیلو سمبول هم دی چې یو وخت افغانانو او د هغوی امریکایي ملاتړ کوونکو په سر کې ګرځولې، لکه د داسې افغان حکومت ټینګېدل چې خپلو خلکو ته خدمت کولای شي او په مقابل کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو پر ملاتړ حساب کولای سي. د کجکی د برق د تولید پروژې تر 2001 کال پورې یو څه برق تولیداوه، خو د تروریزم په ضد د جګړې له پیل سره سم امریکایي ځواکونو بمبارد پرې وکړ. تر دې وروسته د کجکی د برق د تولید پروژه په یو مخیز ډول له فعالیته ولوېده. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا په سپین بولده کې د یکشنبې د ورځې د انتحاري حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو وسلوال په کندهار کې وخت نا وخت حملې کوي، سره له دې چې د دې حملو هدف په عمومي ډول کورني او بهرني ځواکونه وي، خو قربانیان یې تر ډېره حده ملکي خلک دي. لس انجلس ټایمز د ناټو د اعلامیې په حواله وایي چې په 2012 میلادي کال کې لږ تر لږه 3400 ملکي افغانان په استوالو حملو کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان آلن لس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دا د بیګونه ملکي خلکو او د افغانانو امنیت ته د وسلوالو د بې اعتنایۍ یو بل ظالمانه مثال دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار ته بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلیمان څخه ورو.
ټاکل سوی ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته خپل سفر پیل کړی. شغله کرزی په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او یو شمېر نور امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا پر رول او د غرض د دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمیز شورا پر ودانۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. پاکستان ته د ملي امنیت د عمومي ریاست للی پلاوی وای پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوي بریدونو موضوع به تعقیب کړي. په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالفو فعالانو د خبرولو لپاره ګنګسوونکي لاسي بمونه کارولې دي. دغه مخالفان په ولایتونو کې راټول شوي وو. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر روسي وینا د نړۍ له بیلابیلو برخو انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یو نوی طرح وړاندې کړي خو خپل مخالفین د پردیو لاسپوڅي وبلل. او تمکیږي د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن نن بیرته خپل دندې ته ستنه سي. کلینټن د یوې میاشتې لپاره د روغتیا ستونزو له کبله نسوی کولای خپل دنده پر مخ بوزي.
د افغانستان په مالی وزارت کې د برېښنا شرکت او یو خصوصي شرکت ترمنځ د یوې پروژې د تطبیق په اړه تړون لاسلیک سو چې له مخې به د کندز او بغلان ولایت یو شمېر سیمو ته برېښنا وغځول سي. د مالی وزیر ویل چې پر دې پروژې څه باندې یو 50 میلیون ډالر لګښت راځي چې د آسیا د پراختیايي بانک لخوا ورکول کیږي. نور جزئیات د ابراهیم ساپی پر رپورټ کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت او د دوه خصوصي شرکتونو ترمنځ دا لاسلیک شوی قرارداد لمخې به په کندوز او بغلان ولایتونو کې شاوخوا 1,000 کورنۍ ته به برېښنا وغځول شي. د دې قرارداد د لاسلیک کېدو په وخت د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وویل
نن موږ د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد د برېښنا شرکت او د CNEEC او معمار چې یو مشترک چینایي او پاکستاني شرکت دی د دوی ترمنځ یو قرارداد د کندوز او بغلان د شبکو د توسیع او جوړولو لپاره په انځار رسیږي. دغه پیسې د آسیا د انکشافي بانک د بیلایو مرسیت خدی افغانستان ته. البته موږ د مالی وزارت په پرد برښنا شرکت ته د قرض په توګه ورکو امیدواریم دا چې په راتلونکو کلونو کې دوی د دې شرکت نه بیرته د پیسې د مالی وزارت ته ستنې کړي.
د برښنا شرکت عمومي رئیس عبدالرزاق صمدی وویل چې دغه ولایت ته به هم د ترکمنستان د هیواد نه د برښنا مزي وغځيږي. د نوموړي په وینا دغه پروژه به په 2.5 کلونو کې بشپړ شي چې کندوز ولایت کې به 1,000 او بغلان ولایت کې به 40,000 کورنۍ ته برښنا ورسول شي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي کې پلان لري چې د افغانستان جنوبي ولایت ته هم د برښنا مزي وغځوي. افغانستان د 100 کلونو راهیسې له ترکمنستان څخه یو شمېر سیمو ته برښنا غځولي خو دغه برېښنا تر اوسه پورې تر ډیره د هیواد پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو ته رسیدلې ده. که څه هم چارواکي وایي چې د هیواد ځینې نورو ولایتو ته به هم برېښنا وغځوي خو لا هم د افغانستان اکثره سیمې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. محمد ابراهیم صفی، ازادۍ رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه. ازادي راډیو د پښتون سپورت دغه پیغام درلودی او مهرباني وکړئ دغه نشر کړئ. یا تر هغه د متعلقه خلکو پورې کښې دا پیغام ورور ته خوش خبره ده. په کندهار کښې د برق بېخي ډېر زیات مشکلات شته. هره ورځ برق راځي، یوه ورځ یې یو ورځ نه وي. نو چې دغه په کومه ورځ یې په دغه ورځ باندې یو ساعت رایله کوي د سهار لخوا هغه نجي بند یې پلای بند کښې بیا رایله کوي بندې کښې رایله کوي. نو دغه د برق سره موږ ډېر په مشکلاتو کښې یو. کومه چیز پیغام ته خلکو ورسوي چې دغه برق سم شي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ چې په کندهار کې د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې کولې. که چېرې تاسو هم په خپل سیمه کې کومه جدي ستونزه لرئ، کولی سئ چې ازادي رادیو ورڅخه خبره کړئ. تاسو کولی سئ له هر ځای څخه هر وخت پر دې ټلیفون شمیرې چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیره ده 0  3 3 1 1. شمیره بیا تکراروم 0 　 3 3 1 1. د سوری د ولسمشر بشر الاسد پر وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشر الاسد د سولې یو نوې طرح وړاندې کړې، خو خپل مخالفان یې د پردیو لاسپوڅي وبلل. تفصیل له اجمل ان څخه په یو رپورټ کې اوري.
په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویل بشر الاسد د یک شنبې د ورځې په وینا کې وار بیا خپلې تشې ژمنې تکرار کړې.
ve bütün dünyanın tanıdığı Suriye muhalefetini tanımamak suretiyle
داوی دا ممکنه نه ده چې پته شو تعهدونه د پرمختګ وشو. دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت د مخالفینو چې د نړۍ له خوا په رسمیت پیژندل شوی د شتون پر ادولو پرمختګ رامنست شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو وزیر سره د بشر الاسد وینا واوریده. که څه هم موږ تمه نه لرله چې بشر الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله درلوده. خو له بده مرغه د بشر الاسد یادونه وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتان وویل اروپایي ټولنه به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانه وړي څو انتقالي حکومت ته لاره هواره شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشر الاسد څرګندونې له ریاکاري ډکې بللې. نوموړي ویلي په سوریه کې روانې وژنې، تاوتریخوالی او ظلم و ستم په خپله د بشر الاسد له لاسه رامنځته شوی دی. په خپله وینا کې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې د ملي پخلاینې کانفرانس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. خو د بشر الاسد په څرګندونو کې د ده په دریځ کې نرمي نه ښکاري. د نوموړي وویل د پخلاینې هر ډول خبرې به د هغو سره نه وي چې د ده په وینا سوریې سره یې خیانت کړی وي. په دې کې د نوموړي اشاره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته وه چې بشر الاسد د لویدیځ لاسپوڅي وبلل. بشر الاسد چې په دمشق کې په یو تالار کې د خپل ملاتړو په وړاندې وینا کول او د تلویزیون له لارې خبریده، په سوریه کې د روان یو ویشمشتنی کړکیش له کبله رامنځته شوی خرابۍ ومنلې او ویل چې د سوریه د وړو او غټو له څیرو خوښي تللې ده. خو نوموړي دا رد کړه چې ګوندې روانه جګړه دي د ده کورنۍ د څو لسیزو د واکمنۍ پر ضد سیاسي پاڅون وي، بلکې نوموړي روان تاوتریخوالی د جنایتکارو، قاتلانو او د جهادیانو کړنې وبللې. د سوریې د حکومت مخالفانو د بشر الاسد وړاندیزونه رد کړي. د سوریې د ملي ائتلاف یو غړي خالد هوجا په استانبول کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل هوجا وایي د دیکتاتور په وینا کې کومه نوې خبره نه وه. نوموړي په سوریه کې روان پاڅونونه داسې وبلل لکه د بهرنیو هیوادونو لخوا چې مشري کېږي. په دې وینا کې نوموړي همدارنګه د سوریې د انقلاب حقیقت هم رد کړ. د سوریې د حکومت مخالفین د سولې د هر ډول خبرو څخه مخکې له واک څخه د بشر الاسد لري کېدل غواړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د مارچ راهیسې په سوریه کې پر روان تاوتریخوالي کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي.
د ژوند رنګونه
خپل ځان رو پیژنه؟
زه نور احمد یم د فراه د ولایت. دا شیان چې خرڅو زعفران دي، ماتاب زعفران غرزی ماتاب، دا سنگ رخانی هلمند دي، دستمالونه د زنانه دستمالونه دي، پر مردانه دغه دي، ابریشم دي.
زه څه وینم تاسو زیاتره د تیګو نه جوړ شیان خرڅوي؟ دا خپل جوړوي کې بل څوک جوړوي؟ تاسو
شرکت کې نور خلک جوړي موږ نمائندګي د نمائندګي خرڅو میروان.
دا چیرې جوړیږي؟
دا تیګه دغه شې په هلمند کې جوړیږي. تیګه سنگ رخانی دي، دا زعفران چې دي د هرات دي، دستمالونه ابریشم چې دي د هرات.
له څه وخت دغه کاروبار شروع کړی؟
ایله پنځه میاشتې کېږي چې موږ دا کاروبار شروع کړی دی. شپږ میاشتې
تر دې پخوا د څه کول؟
پخوا مو دکاني درلو، دکاني کولو. تنکي
څنګه دا خلک دا د تیګو شیان خوښوي نه خوښوي؟ زیاتره کوم شیان خوښوي؟
زیاتره دا تیګو خور د سنگ رخانی هلمند ډېر خوښوي. ډېر ښه انتیک شیان شو، ډېر ښکلي شیان د میزو د چاغو لپاره ډېر خوښوي. دا اوس بوکي لاسن نه میزو مجموعه او غوريګان دي په دا سترنج دا چې دي فیروزي دي هغه چې دي دا دي په سترنج تختې دا ټول سترنج تختې د توسط خرڅوي.
دا ورځ به څو جن سل دي د تیګو شیان ماشینو نه خرڅوي تاسو
دنه ول جنسته ورز ډیر ورز کم ورز مسا 15 ری ورز لک لک خرڅي ورز زر لک خرڅي ورز دوار زو دا ته کیک معلوم نه دی چې تاسو نه خرڅو تاسو نه خرڅ مس کله لږ کله زیات دکانداري ده کله مشتری زیات کله کم ده خرڅي
تاسو ویل چې په خاډه دیقانی کول نو په کوم کې د زون خچلې ده په دې کار کې په دیقانی کې
نه کنه کله کاس کله صبر دې کنه کې ډیر شو مسا دا ژوند بیا نو کا ورته دی وساده دی د خطر باندې متکر شو بارک شو کله
په دیقانی کې د څکرل کوکنار خو بده نه کړ
کرانو کوکنارون کرلا دغه کرار سم کرلا ولې نه
ځکه خو د ګټه ډیره و
او ګټه کوکنار ګټه ډیره و د دینه
نو اوس ته څنګه کوکنار پرخي
اوس کله ژه لږه هم دغه سم نه څه دغه دولت بند کړ دغه کوکنار بند سم مسات بس دا یل کې وسن کې ژه ولې نو ولایت کې کې ژه سم مسات دا شی تر لاس نه راځي
ځینې کسان چې د کوکنارو دیقانی کې به خپل هم لیروینو د شانه استفاده کوي ته څنګه
ډیر خلک دغه ډیره استفاده په کور کې د سړی سچې مسال په لاس سره کور کې یو کور نه به خلاص نه فقار کور کې عملی خو ستور سره چې خو خاصه شي به زکه ممال نه لرم شکر دی
نه لری کې
نه 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 تر اوسه عمل نه یم ور سره ټول خلاص نه ټول عملونه خلاص نه سیګریټ او نسوار او تاریا کو ټول نه خلاص نه تر اوسه شکر دی فضل خدای
د کوکنارو بوټي او حرام بوټي دا څنګه باید وکړل سي اوس خوشاله ته د حرام کار دی پریخ او یو حلال
ډیر خوشاله الحمدلله ډیر خوشاله چې هغه کار پریښو دا کار ته مخه کړم صدا دا کار شاندل خرڅو ورته کلر یې آرام یو غټه دل یې آرام دی او نور خلک هم ستر وسن کوي مو صدا کار دا غي کس دی دا غي هغه نو څه موږ په خلونه کې کې چاته پریګ دې نه پریګ دې کې چاته وی کرم نه کا خپل کار کا سره خپل استفاده ته ګوري
ښه خبر کوم نه چې پریګ
خبر خدای دې چې پریګ دې به تر نه
دتا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داس ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي د دې په څنګ کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي گرانو اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 8 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 8 1 همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له ورزګانه مونږ ته را لېږلې دی او په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په اړه چې ګونګای دی معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زاد کجی درسګان ولایت جراوت او لسالی شرکت ناسیر څنګه ګونګای د چیش کاله څنګه د چیش کاله قدر ته ومر لري په وځو کړم دی ګونګای دا وسنه وان څور دی د سټی لکه مدار قام شي زار چا چې دی ماته په دغه شمیره ځم وي 0 و ن شفاش درې و څلور و اساس
تاسې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
تاسې د آزادی رادیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د امان الله له ایران نه موږ ته رالیږلی دی. دی وایي چې په ایران کې یو شخص په نامه د تاج محمد بندي دی او کورنۍ ته یې غواړي چې له دې لارې نه خبر ورکړي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، پس له هغه نه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
الو، سلام علیکم آقا میرزا. تاسو ډیر سلامونه وایم چې دا د ورک عزیزانو خبرونه ډیر پر مخ وړي. د تاسو تشکر یو عزیز مو ورک دی، تاج محمد نومیږي. زه خپله ما د اکاز ورسره بندې و، ډیر جرم یې ورسره کړی. جرم زه خپله شرمېږم درته ووایم. ابدا د هغه مجله که په 6 میلیونه تومانه مجله سو. ابدا تاج محمد بیچاره بندې دی، 6 میلیونه تومانه غواړي. او دا لک بندې دی، دغه ورک عزیز غواړي چې ما ورور ته تلیفون کړو. پلار ورور لري ګرده. د ورور مشر نوم یې صالح دی. پیسې مې دغه ورک وایي چې بش مناشر دی. او د پلار نوم یې محمد علي دی. او زه خپل عجز یم، په سترګو کښې عجز خپل شماره نه سم ویلی. او دغه که دغه هلک رخصه دوستان ما سره زنګ ووهي، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. زه امان الله انګېږم د چهران سره تماس ونیسم. د خدای په امان دې.
ګرانو اورېدونکو، او په خاصه توګه د تاج محمد کورنۍ ته وایو چې که تاسې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات غواړئ، نو محترم امان الله ته په دې شمېرې تلیفون وکړئ. 009 یو دا د ایران کوډ ده. 9 5 5 1 3 8. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم. 009 9 5 5 1 3 8. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 1 4 1. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم دی سمیلا. زما ورور متیزان نیږې ایران په شیراز ښار کښې مدارکه شوی دی. د پلار نوم دی نورعالم. یا دی په خپل آواز اوري، یا د یاران دوستان آواز اوري، نو مونږ ته دی خبر راکړي. شماره د تلیفون 0 5 3 1 3 1. دویمه شماره ده 0 9 4 6 9 4. دا زمونږ شماره ده. که هر چا مونږ ته په دې نمبر باندې خبر راکړه، نو مونږ به 1000 روپۍ جایزه لري.
سلام د ازادي رادیو ته. زه محمد شریف د عبدالجمیل زوی، د ولایت محمد هغې ولسوالي د کتب خیلو د کلي. یو ورور د ما په نامه د احمد بشیر کله ایران ته تللی او تر اوس پورې چا لیدلی. دغه شماره زنګ وکړي 0 8 9 8 5 3 2. تکرار 0 8 9 8 5 3 2.
سلام علیکم. میں اپنے صاحب کو یہ ولایت میں سے نو سائٹ پلس کا طرف تو مسکین میں اور ایک عزیز سے محمد عارف کے مراجعان سے کوند دولت سے نظر کے سوئی دی ہر تو کے سب پاک معلومات لری یا پھر ہر تو کی اگان دی والا دیکھ پلا اور مکس کو دگا نمبر زنگ پولیس سے فرمایا نسو درویش تو سو تو کیوس.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادوم. د
د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
السلام علیکم. زه علی محمد دی پټیا ولایت د برمستله کالج څخه پوسټه کوم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا کی زما ورور پنوم د زادي کینځه کال د مخالکو وطن له دې درکه شوی دا زما ورور د زای خپل نوم د نن معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او دی وپیژني ځینې نښې ده دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې دي او له ښي لاس د څنګه ته چې په خواد دښمې شوی وه بیرته کږر وه شوی ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا دې دا انډیوالان اوري د مانوي ورورې له مخې د پلان د شمار اړیکې ټینګې کړې او خپله دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړې. د اړیکو شمېرې دي 0 اویا 4 اووه څلوېښت 1 2 نوي. بله شماره ده 0 اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلوېښت. شمارې یو ځل بیا تکراروم 0 اووه سوه اویا 4 اووه څلوېښت یا سلام دوه نوي سکر او سوا دوه او نوي ات نوي سلر ویشت دخواه تامون.
السلام علیکم. زه رحمت هلمند ولایت نه د انجو سوال څخه د ورکو عزیزان پروګرام ته خپل پیغام پیښدم. اله زه شنه شری کړی اول د ازادي رادیو څخه ډیره مننه چې داسې پروګرامونه جوړوي. ورسره ما یو فور د خانیر په نامه د حاجی اعظم زوی د اختر محمد مسای په کوم خروټی د هلمند ولایت ازادي ولسوالي هستوګن دا نه کاله مخکې له کورنا درکه سوی که هر څوک د په حق معلومات لري یا دې په خپل ما اواز او په دغه شمیره د ټلیفون وکړي چې پر وسه وشوګ نیوي ونیوي څنګهلس تلو شپته شمیره یو ار بیا وایم چې پر وسه وشوګ نیوي ونیوي څنګهلس تلو شپته.
الو السلام علیکم. زه جمع غونډې غلمې نه ولای خوشن آباد لکړي یو څه سره پالي کې کېم نیمه یو ورو دې نیم کال کېږي چې مې دې اردو تتلا نه پنځوي په ورسانی کې وځي په اجرا کوله و ساه نه دي سره مهرباني بم دې رہی فدی او په دای دماغ غار وی او نو دماغ په نمبر باندې کې په نو کې ما ټلیفون سره را ده چې واوی نه څه وشو غاټي اصلو څه لیک دوا دای په ما ژوند آباد زده دی راځي.
السلام علیکم. ما یو انډیوال په نام د گلزار د دوه کال کېږي چې نه درک سوی دی که هر چا موږ ته په دغه شمېره کې زنګ وي هر چا ته معلومات دي 0 72 63 79 400 82 تلیفون شماره یو غار ده 0 72 63 79 400 82 هر چا ته معلومات دي نوم یې گلزار دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وي دنه ډېره مننه. خدای په امان.
ما نوم محمد البخاري من ولايه غرمشير بصفي لخركو سجن ما يو كريم دي شفيد اكبر من ايجي شابستا دي مسكيلي تكوها لغركة دي كار شاست رزيب حق لمحوماتي ما تدي تجي لمبار رخو سيطور وصل مشفاق دروبي بوس وديش دوريس وصلاة.
بلخم د خپل ولایت نه راځم د ما یو مامان چې په نوم د مبارک شاه ده دا شمه کیږي چې د پرکړه د څوار کې چې په پټه نجیبي په دیش میرا د ما سره کې دی چې پر وسو و یو سلو دوا دوا سلو نه یو ځل بیا تکرار کوم چې مارا چې پر وسو و یو سلو دوا دوا سلو نه دا زادي راځي نه ډیر ډیر مننه. سلام علیکم.
زما ورور ورته تقریبا څلور کال کېږي مسایس خبر نه دی راغلی نو معلومات لرو نو ته خبر لرو کله چې زما راوري یا زما ورور قدرت شان میږي د کندهار ولایت اوسېدونکی دی دا ولې نه یې او کچیر دی زما راوري یا دې مازر اوري مسایس په دغه شمیره ټلیفون کې سی پراوی اده دی سی په نومې کلوېشت.
څنګه چې یو تن په موږ د کریم الله په عمر کې 10 کلن یا 13 کلن له کوره څخه حرکت شو دې حقله چاته معلومات یې خلاص دي نو په دې لمبا کې موږ سره تماس ونیسو چې ته اړتیا واوې شپږ پر نوس څه سواله.
السلام علیکم زفر ولید نوگر ولایت د اخر رسالی ته دا پیغام درلیکم. ما یو سوال کلم روز دې چې راته کار مخ کې وڅا وای دا او کچا سره ته پتې بریښور دې ته لیکون راته وکي سپر وڅا وای درتل له خوې تنجش پېته سپر وڅا وای درتل له خوې تنجش پېته.
بله سلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زما یو سړی دی چې جمعګل نومیږي د پلار نوم یې ګل محمد اکا دی د اورزګان ولایت د چرچنو د کیشي د مانده د اوسېدونکو دی. د نن څخه 40 کاله مخکې له کوره څخه وتلی دی نادرکه دی د هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې اورمالونی او یا دی په خپله د اعلان اوري د خپل کیشي کلي ته ګراسي او یا یو مسلمان ورور ته درک معلومه په دغه ټلیفوني شمېرو کې تماس ونیسي 0 یا 10 درنیوی 502 بل نمبر دی د ټلیفون 0 یا 10 10 503. بس ډیر مننه د ازادي رادیو دغه خبرونه او دغه پروګرام ته یو نړۍ دنیا او یو نړۍ مننه.
محترم د ازادي رادیو مسؤلینو ډیر احترام او سلامونه. زمونږ یو تن د کریم الله په نامه په عمر کې 10 کلن یا 13 کلن چې له کوره نه درکه شوی و او تر اوسه پورې معلومات مې ترلاسه کړل. کوم دوست یا ملګري څخه چې په دې نامه باندې معلومات دي نو موږ سره دې په دې شماره باندې تماس ونیسي 0 یا 10 یا 55 800 بیا یې تکرارم 0 یا 10 یا 55 800.
الو السلام علیکم زه حاجی محمد عمر دی میدان شهر دی توکرک دی قری اوسیدونکی یو په نام دی نراجان دی موږ د تره زوی ده چې تقریبا دا 14 کاله کېږي چې دی ورک شوی ده او د ایران په لار باندې قچاقبري کوله او د امروز خلقونه موږ دا هیله کېږي چې خلق وایي چې هلته دی کله کله به راته او دی ورک شوی ده او دا 14 کاله کېږي دی دانې زمونږ د ده په انتظار دی. نو د ده په هکله که څوک معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 9 9 5 5 3 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 5 5 3 3.
السلام علیکم زه خانم عبدالرحمن د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ مشهور غلام نیری 12 کاله مخکې طالبان په خونه درکه شوی د هر چا د معلوماتي بس په داش نه راځي ماته زنګ وی 2 لکه وانی زینا د غور کوم انا کوم دا چې په نمبر 0 یو جش پر جش وښ بل نمبر 0 یو جش پر جش وښ
د یو څه له اسنه څخه څه کوم مګر یو خان ورځ کوم چې ولې 2 کاله کیږي چې پیدا کوم په دغه نمبر زنګ وای 0
تقریبا داود خان د زمان راهیسې ایران ته تللی ده ورک شوی ده. خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو د طریقه دغه پیغام زموږ نشر کړي. تقریبا هغه د 15 کاله ته کم 30 کاله کېږي چې دی ورک ده او هر څوک چې دغه اعلان د زمونږ اوري فقط په دغه شماره دی روزي ګل سره تماس ونیسي. یا دوی دله یې زمونږ ورور د نتګل او یا پته ورته لګېږي په دغه شماره دی موږ سره ټلیفون نمبر ونیسي 0 8 6 2
03-454 نمبر تکرارو میوار بیا 07-69-03-454 نوزی گل میگم دا پروان ولایت و سیدن که دا خلافه دا کل و سیدن که از ما رور جنت گل میگی تقریبا دا داود خان زمان درائی سی ورسوی دا پر ایلان که هر سو چی دا ایلان از منگ آوری پا دا غشبه دا موسر پیشی که بتماس شی دا دادی را دون دا محسن.
الو السلام علیکم، دا حیات لا دا روزگان ولایت دا شهید اساس دا ورسواری سخه خبر کن. زما یو ورور دی د ملا محمود په نامه تقریبا چې دا لس کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دي. که چېرې دی په خپله غږ اوري او یا د زه په حقله پر کوم داسې څوک معلومات لري نو لکه پوهاندي د زاور کو په دغه شمارې دي زموږ سره تماس ونیسي. 0-74-84-9-300-88 یو ځل بیا ورته تکرارو 0-74-84-9-300-88.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.